ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د راپورنو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په بروکسل کې نن د اروپایي پارلمان په یو غونډه کې د افغان ښځو پر وضعیت خبرې کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان ښځو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمېر میشتې افغان فعالانې ورغوښتل شوي او د اروپایي پارلمان او کمیسیون یو شمېر غړو همداراز د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبې په ورځ پرته له کوم دلیله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیلولو لپاره د مځکو د استملاک چارې پیل کړي. اټکل کیږي چې پر دې پروژه به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي، خو ښاغلي سمنګانی دا ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یوه ورځ وروسته پلان شوي دي. ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د جبري ماسک او کووید پاس او همداراز د رستورانتونو او بارونو د کار پر وخت محدودیتونه لغوه کړي دي. او د درمل جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. په امریکا کې تر اوسه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کورونا پر ضد د واکسین اجازه نه ده ورکړل شوې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري ورزو د راپورونو برخې ته. د بلجیم پلازمینه د افغان ښځو د ورځې په نوم د غونډې کوربنه ده. دا غونډه پرون د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان ښځینه فعالانو په ګډون پرانستل شوه او نن دوهمه ورځ ده. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپای پارلمان خبر پانه کړه غلی دی چې د افغان شزو د ورځې په نوم د بروکسل په کانفرنس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې د شزو پر وضعیت او د شزو په وړاندې پر پروتو ستونزو خبرې وشي او د حل لارو د موندلو لټه به وشي. په دې کانفرنس کې د امریکا د سینما پیژندل شوې ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې استازې هم د ګډون کړی دی، د پرون پر طالبانو ژغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي چې دوی نیولې دي.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول خوندي پرانیزي، انجونو ته زمینه برابر کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور میرمنې چې په توقیف کې دي خوشي کړي. ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري کونو د سار ډلې د شزو د برخې مسؤولې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریه پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشي کړي، خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړې ده چې دوی د میرمنې بندیانې کړې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې د دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوي دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یوه بله پخوانی مشه سیما سمر، د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس صحرا کریمي، د ښځو د حقونو فعاله حوریه مصدق او د بامیان د پخوانی والي حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي او ډېری ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویل دي چې د شبکې دوه خبريالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه پر از پرته کوم دلیل نیول شوې دي. د بشري حقوقو ډلو دا نیونه غندلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په ټویټر لیکلي دي چې د کسانو نیول نشي توجیه کېدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبريالان پرته له کوم قید او شرط خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقوقو مدافعین او خبريالان نیسي چې تیره اونۍ د دوی استازیو په ناروی کې د نړیوال ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقوقو پر وضعیت خبري وکړي. د ناروی په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له لویدیز ډیپلوماټانو سره یو ځل بیا د ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو ترناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نکړي او لاس ترې واخلي. په افغانستان کې د نننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبريالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت غوښتي دي. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون خزینه محصلانې د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پایل اعلان ته خوشاله دي، خو دوی اندېښمنې دي چې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه ونیول شي. د یک شنبه پر ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په یو ویډیوي پیغام کې د دولتي پوهنتونونو د بیا پایل نیټه اعلان کړې، خو په څرګنده پوهنتونونو ته د نجونو د تګ یا نه تګ په اړه څونه ویل. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبريال راکوي.
په خوست کې د پوهنتونونو خزینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي او وایي نور باید د دوی د زده کړو وخت ضایع نشي. خزینه محصلانې د خوښۍ احساس ترڅنګ بیا دې ته اندېښمنې دي چې په دې اعلان کې پوهنتونونو ته د ښځو د تګ په اړه په واضحه توګه څه نه دي ویل شوي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د رجب المرجب اوله نیټه چې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د یکشنبه پر ورځ په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پایل خبر ورکړ، خو په خبرو کې پوهنتونونو ته د خزینه محصلانو د تلو یا نه تلو هیڅ یادونه ونه کړه. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دریم کال محصل سپوږمۍ آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه، د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دی ویل شوي، د اناس زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناس زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
د حقوق پوهنځي محصله سعیده سخیزاده بیا په خپلو خبرو کې له طالب چارواکو غواړي چې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ تقریبا شپږ میاشتې ضایع شوې، نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نه شي، ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هیواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده، خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتونونه شروع شي.
د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل روبینا ویل د نجونو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال برابر شي ترڅو دوی په ډاډه زړه خپل لوستونه ووایي.
مکه ته موږ ډیر خوشاله شو، هغه نجونې چې درس وایي زی پیژنن ټول ډیر خوشاله دي. غوښتنه مو ده چې موږ ته ښه درسي چاپیریال رامنځته شي ترڅو موږ په ډاډه زړه خپل درسونه ووایو، ځکه تعلیم د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی.
د شیخ زاید پانتون د انجینری پوهنځي محصله نازنین غرنۍ وایي،
چې کله زه خبره شوم چې پانتونونه شروع کیږي اعلامیه مې ولیدله، الحمدلله بې حده زیاته خوشحاله شوم. او زه په دا فکر کې یم چې زده کړه د یو هیواد بنسټ جوړوي او زه ورته ډېره زیاته خوشبینه یم.
لدی وړاندې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو هم د نجونو او هلکانو د درسي ټولګیو په بیلولو سره خپل درسي بهیر پیل کړی دی. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو لخوا په هغه طرحه کې چې د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي لیکل شوي، ټول محصل نجونې باید تور لباس چې ټول بدن د پښو تر لاندې بندونو پکې پټ وي واغوندي. په دې طرحه کې زیاته شوې د نجونو د ټولګۍ استادان باید ښځې وي او یا هم هغه نارینه چې عمر زیات او دینداره وي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ښځینه محصلینو د غوښتنو په اړه راپور مو اورېده چې هیله منې دي د طالبانو حکومت به پوهنتونونو ته د دوی د تلو مخه ونه نیسي. نن چهارشنبه د ازادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي، په ګرمسیرو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونو د بیا پرانیستلو پر موضوع خبرې کوو. که غواړئ چې پر دې موضوع له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ نو نن په دې خبرونه کې ګډون وکړئ یا په دې اړه د ازادۍ راډیو پر ټولنیزو شبکو خپل نظرونه پرېږدئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې څو لنډ خبرونه په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یوه ورځ وروسته پلان شوی دی. ښاغلی جانسن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره تر خبرو وروسته وویل چې د اوکراین په سرحد کې د څه باندې 100,000 روسي سرتیرو راټولېدل احتمالا د اوکراین پر وړاندې د اوسنۍ زمانې تر ټولو ستر د دښمنۍ اقدام دی. هغه خبرداری ورکړ چې برتانیا پر روسیې د بندیزونو یوه کڅوړه برابره کړې او په هغه شیبه به یې عملي کړي چې د لومړني روسي سرتیري پل د اوکراین قلمرو ته ننوځي. روسیه پر اوکراین د یرغل ادعا ردوي، خو وایي که لویدیځ امنیتي اندېښنو ته ځواب ونه وایي نو ښایي په نامعلومو پوځي اقداماتو لاس پورې کړي. بلخوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنه ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکاو کې په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره د لویدیز ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څرنګه چې پوهیږئ له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي. تاسو ټول په دې پوهیږئ. نن موږ وینو چې ناټو چیرته ده، پولنډ، رومانیا او د بالتیک په هیوادو کې. دوی یو څه ویل ویې کړل بل څه.
روسیه اندېښنه لري چې ناټو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرملین په دقت سره د واشنگټن او ناټو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې ده د پوینه د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ سترګې پې پټوي. دنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول لګېدلي محدودیتونه لغوه کړل. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې له یوې خوا په دنمارک کې د اومیکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې چې نسبتا خفیف علایم لري خو په فوقالعاده چټکۍ سره خپریږي مثبت موارد زیات شوي او بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی. د ډنمارک حکومت د جبري ماسک او کووید پاس او د رستورانتونو او بارونو د کار پر وخت